د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی نن دوشنبه د ورې دوهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغان حکومت وایي شاوخوا دوی شپې مخکې چې د افغان پوځ هلیکوپټرې سقوط وکړ د وردک ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و، خو اوس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د سولې او نور مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر نسکورول یو سرګند جنایت بللی دی. ښاغلی صالح نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی، په بیسود ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو هلیکوپټر د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې په یو توغندي وویشتل شوه. ښاغلی صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو افسرانو وژنه یو څرګند جنایت بللی، او د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې. په بیسود ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د ډلې د قومندان عبدالغني علي پور کسانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا ویشتل شوې وي. له پیښې وروسته دفاع وزارت د علي پور د ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې د هغه وسلوالو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه هم ورکړل شوي دي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېمه نیټه وړاندې کړي. انټونیو ګوتیرش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقوقو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس په هرو درېو میاشتو کې امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوې ډلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر او د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په ګډون له نورو چارواکو سره وګوري. لا ازادي رادیو خبرونه اوري. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسي د اپوزيسيون د مشر الکسي ناوالني لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه داورت کړې ده چې وایي د ادارې په زهري موادو د مسمومولو د قضیه لڅېړنې ډډه وکړه. د دې محکمې قاضي اندري تالکاچنکو نن د مارچ په 22مه حکم ورکړ چې د ناوالني د ادعا په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو پریکړه قانوني وه. په حکم کې ویل شوی دی چې د ناوالني حقوقي دعوا په غور نه ارزیده. مدافع وکیل ویاچسلاو گیمادی چې په محکمه کې د ناوالني استازیتوب کاوه وویل د دې حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ناوالني د علاج لپاره په جرمني کې د څه وخت له تیرولو وروسته د جنوري په 18مه مسکو ته له راستنېدو سره سم ونیول شو او په بند محکوم شو. د هغه د درې نیم کاله بند موده وروسته دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغیزمن دی. پر دې واکسین په امریکا کې په شویو تحقیقاتو کې 10,000 رضاکارانو برخه اخیستې وه. د دې ډلې له دریو دوو برخې خلکو ته استرازینیکا واکسین او پاتې کسانو ته د دې واکسین خیالي دوزونه ورکړل شوي وو. چیرونکو وایي استرازینیکا د زړو خلکو په ګډون د ټولو عمرونو لرونکو ناروغانو ته ګټور دی. د واکسین ته امریکا پرته په څه باندې 500 هیوادونو کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې، خو مخکې له دې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون په ځینو ځایونو کې د هغه د اغیزمنتوب په اړه شکونه را برسېره شوي وو. د درمل جوړولو د کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې واکسینې د کووید 19 د علایمو په مخنیوي کې په سلو کې نه هاویا او د نورو جدي ناروغیو او روغتون ته د ناروغانو د استولو په مخنیوي کې په سلو کې سل اغیزمن دی. او رستای خبر د بخنه نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي دي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنستی انټرنیشنل د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاټ ترلاسه او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیر کډوالو کارګرانو ته یو دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت وای شاو خو د ویش په مخ کې چې د افغان پاوځ هلیکوپټر سقوط وکړ. په د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو پر ضد عملیات روان دي.
په پایله کې د دښمن د چاویزون څوک او مهماتو یو لوی ډیپو یو قرارګاه او سیمه کې د ملکي خلکو د زورزیاتي په موخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او له منځه وړل شوي.
په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. په افغانستان کې پر دې موضوع راپور لرو.
اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنه ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو پشمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتونه ناوړه ګټه پورته کوي.
د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو لمیدانه د خبرونې په دوهمه نیمای کې اوریدل مه هیروي. تاسی ازادي رادیو اوري د میدان وردګو والی وای علي پور او ډلې لخپل ځای د بهسودو لمړی حصے ته تشتیدلی. مرکزی قرارګاه او ځینی پوسټي لمنځه تللی دي. د افغانستان دفاع وزارت وای لا هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې د چتصور ځوړاندې د میدان وردګ په بهسودو ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هلیکوپټر ووښتل سو او په نتیجه کې نه کسان چې څلور د پاوز پیلوټان وو ووجل سول. دفاع وزارت ویلی چې یاد هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلې او که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلی چې د یاد هلیکوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلی دی چې د جګړې پر مهال هرڅه پیښیدای سي. نور حال په دغه راپور کې
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د ایوی هلیکوپټر له رانسکورېدو وروسته دغه پیښې د ملیونو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې د دغه هلیکوپټر پر رانسکورېدو تورن دی له خپل ډلې سره د بیسودو له لومړی حصے تښتېدلې، خو د وای پر ضد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلاتنې روان دي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت هم د عملیاتو دوام تاییدوي او وایي چې تیر شپه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بیسودو په ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو د چاودیدونکو موادو یو لوی زیرمه کشف او لمنځه وړی ده. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې په پایله کې د دښمن د چاودیدونکو مهماتو یو لوی ډیپو یو قرارګاه او سیمه کې د ملکي خلکو د زورزیاتی په مخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او لمنځه وړل شوي. همدار از دخمن یا موتر شپاگ آیکا مخابره او ده بیم یک اتمرمی لاست راغلی.
خوب پا دیاره چی ده وصلو ده زیر ما پچا پوری اروانده خاغل احمد زی پاره چنوائی. نوموړي ویل د دفاع وزارت څېړنو خودلې چې یاد هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو لولوري وشتل شوې ده. خاغلی احمدزی یو وار بیا په ټینګار سره وویل چې دفاع وزارت به د خپلو سرتیرو د وژنې غچ واخلي او د پیښې عاملینو ته به سزا ورکړي. نوموړي دا نه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو له امله څومره تلفات اوښتي، خو تېره ورځ دغه وزارت په یو خپره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. حادثه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو او له ده سره په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو عبدالغنی علیپور د تېرې جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې هم معمول خبره ذکر ده چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
له دې وړاندې د دغه سیمه ییز غیر مسول وسلوال قومندان ویان محمد حسن توانا ازادي راډیو ته ویلي وو چې خای یا د هلیکوپټر د دوی کسانو ویشتلی وي. په دې پیښه کې 9 تنه وژل شوي چې 4 د افغان پوز پیلوټان او 15 نور یې سرتیری دي. یاد پیښه د تیر چهارشنبه په شپه رامنځته شوه. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پیښه په شپه په سیمه کې د امنیتی ځواکونو لوري هیڅ ډول عملیات نو پلان شوي. هغه لیکلی چې دغه پیښه ته قومي رنګ ورکول غلط دي او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي دا هم لیکلی چې امنیتی او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکارا د هیڅ قوم پر ضد د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو له حکومت او د علیپور له کسانو غوښتي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. عبدالغنی علیپور د 1990 مریز کال په قوس میاش کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. هغه فعالیتونه چې دی د خپل خلکو د امنیت ساتلو موخه بولي. هغه مهال په کابل کې د قومندان علیپور له نیولو وروسته یو شمېر خلکو په مظاهرو او ګډوډۍ لاس پورې کړ چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ضمانت عبدالغنی علیپور له بنده خوشې شو.
د پیړۍ هلی
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینه او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبۍ ښار څخه. 14مه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریاو ډکه پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي فارغ او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون فارغ شوم. د خپل کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې وزنۍ کشم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغه ټولو بریاو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځی 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځی ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپل او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل او نور ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
تاسی ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې د توکم پالنی پر ضد یا هم د توپیری چلند پر ضد باندې نړیواله اونۍ د مبارزې اونۍ روانه ده. که څه هم د افغانستان اساسي قانون او د ملګرو ملتونو یو نړیوال کنوانسیون د هر ډول تبعیض پر وړاندې د مخنیوي ټینګار کړی دی، خو افغانستان کې بیا هم دغه ستونزه تر یو بریده سته. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ګڼ شمیر او بیلابیل قومونه پکښې میشت دي. په دغه راپور کې مو په افغان ټولنه کې توکم پالنې ته لنډه کتنه کړې ده.
په ټوله کې د هر ډول تبعیض په اړه په هیواد کې د ننه او بهر قوانین او کنوانسیونونه جوړ شوي، خو د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې لا هم په لوړه کچه توکم پالنه کیږي. د انسانانو په ورځني ژوند کې دغه موضوع اهمیت ته په کتو ملګرو ملتونو سازمان په 1998 کال د جنوري په 4مه نیټه د هر ډول تبعیض د مخنیوي لپاره یو نړیوال کنوینسون تصویب کړ. د دغه کنوینسون له مخې نژادي تبعیض، هر ډول تمایز، محرومیت یا محدودیت او یا هم رجحان دی چې د نژاد، رنگ، نسب او یا د ملي او قومي ریښې پر بنسټ چې هدف یا پایله د ژوند په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو کې د بشري حقوقو او ازادیو له منځه وړل، له ګواښ سره مخ کول او یا هم د شرایطو عملول بلل کېږي. دا دغه کنوینسون لاسلیک کړي هیوادونه ټول مکلف دي چې د هر ډول تبعیض او توکم پالنې مخنیوی وکړي. افغانستان په 1990 کال د اګست میاشتې په 14مه نیټه د هر ډول تبعیض پر وړاندې د ملګرو ملتونو دغه نړیوال کنوینسون لاسلیک او د 2003 کال په مارچ میاشت کې هغه تصویب کړ. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هر ډول تبعیض څخه پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن سي. خو د بشري حقونو یو شمېر مدافعین په افغاني ټولنه کې توکم پالنه د بشري حقونو د نقص لامل شي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي توکم پالنه د افغان ټولنې په ولس کې کمه خو په سیاسي کچه لوړه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ستونزو لامل سوی ده. ښاغلی لال وایي د ځینو سیاسي کړیو له لورې توکم پالنه د دې لامل سوی چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې خپل اهداف ته ورسیږي.
زمنګ په مخ کې چې کوم اساسي تګلار ده او لارښود دی، هغه زمنګ اساسي قانون دی. اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنه ته اجازه نه ورکوي، ولې په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتونه ناوړه ګټه پورته کوي او دوی د اولس او قومونه ملیتونه نه پرېږدي د هغو استخباراتي هدایتو په اساس باندې چې دوی یو ملت شي.
ښاغلی لال ټینګار کوي چې د افغانستان اساسي قانون په هره بڼه توکم پالنه منع کړې ده. د افغانستان اساسي قانون هم دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 255مه ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبیز یا سیمایز تفرقه اچولو ته رابولي او یا ورته هڅوي په منځني حبس محکومیږي، یعنی تر درې نیم کلونو حبس کیږي. او کچیر دا جرم نتیجه ورکوي یا لعنف او ګواښ سره مل وي، په اوږد مهاله حبس چو کال کیږي باندې محکوم کیږي. توکم پالنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلې کچسته. همدارنګه د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیه په لومړۍ ماده کې چې د 1904 راتیا زیږدیز کال د دسمبر په 10مه نیټه تصویب شوی و، راغلی دی چې ټول بشر خپلواک زیږوي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره په ورورۍ چلند وکړي. دا هم دې اعلامیه په دوهمه ماده کې بیا راغلی چې ټول کولای سي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنگ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بل هر عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن سي. که څه هم د توکم پالنې په اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون نوې نظر پوښتنه نه ده کړې، خو د دغه کمیسون د 1998 کال د راپور له مخې په افغانستان کې 1.5% خلک له توکم پالنې شکایت لري. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د توکم پالنې موجودیت د 40 کلنو جګړو نتیجه بولي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو پو سید خالد سادات وایي په افغانستان کې آن د واک ویش او ورته رسیدل د قومونو لمخي سوای دی. ښاغلی سادات ته توکم پالنې له عمله د رامنځته سوي ستونزو مثالونه داسې یادوي.
د لمړی د چمنګ ملي وحدت غټه صدمه رسول ده. کله چې ملي وحدت صدمه رسیږي نو منګل ته د ملي بنسټونو په رغونه کې مخکې نشو تللی. دویمه خبر ده چې زمنګ دغه د ملي هویت مسله بحث ننګول ده. تر اوسه پورې تاسو ورته چې قومي تمویلات یا قومي مسلې هغه برلاسه شوې دي په ملي مسلو باندې، دا یو بد واقعیت ده او دا روان خطرونه موږ تاسو ګورو چې د قوم پالنې پر بنا رامنځته شوې دي.
ښاغلی سادات وایي چې په هر هغه ټولنه کې چې توکم پالنه موجوده وي د نورو هغو هیوادونو په پرتله په شا پاتې وي چې دغه ستونزه په کې کمه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د اسماني ډبرو په اړه به مو اوریدلی وي چې د مځکې کورې ته خطرناک بولل کیږي. پرون همداسې یو غټه اسماني ډبره په لیري واټن کې د مځکې خواته تیر سو. لنوریاس نوري څخه په دې اړه تفصیل اورو.
دغه آسمانی ډبره چې ستور پیژندونکو شل کاله مخکې په نخه کړی او قطر 900 متره اټکل شوی، پرون د 2 میلیون کیلومتر په واټن کې د ځمکې د کورې لخوا دومره تیزه تیره شو چې سرعت یې 140 کیلومتره په ساعت کې و. که څه هم دغه واټن ته په پام د نجومي فزیک پوهانو هغه د ځمکې د کورې لپاره ډېر خطرناک نه ده بللې، خو ستور پیژندونکو ته یو بېساری چانس برابر کړ چې دغه آسماني ډبره چې زموږ د شمسي منظومې د پیدایښت په لومړیو کې جوړه شوې مطالعه کړي. د فضایي څېړونکو په وینا که یو کوچنی شی په دومره سرعت په ځمکه ولګېږي ډېره ورانی رامنځته کولی شي. اته کاله مخکې په 2013 کې د 60 مترو په پلنوالي یوه آسماني ډبره د روسیې په چلیا بینسک ښار ولګېده چې دومره انرژي یې خپره کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان پر هیروشیما د غورځول شوي اټوم بم دیش برابره وه. د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په وینا دغه نوې آسماني ډبره ډېر لرې چې واټن یې د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ د واټن څه باندې 15 برابره وه د ځمکې لخوا تېره شوه، خو هغه دومره نږدې وه چې یوه خطرناکه آسماني ډبره وبلل شي. ناسا په فضا کې د آسماني ډبرو او نورو لکه اداره ستورو په څیر دغسې شیان چې د ځمکې لپاره خطرناک او ورانوونکي بلل کیږي په نښه کوي او نوملړې برابروي. همدا ډول غټې آسماني ډبرې 6.5 میلیون کاله مخکې پر ځمکه لګېدلې وې چې په دې کوره کې یې په سلو کې 15 ژوندي موجودات له منځه یوړل. ناسا دا څېړي چې په څه ډول کیدای شي د ځمکې کوره له دغو آسماني شیانو خوندي کړي. دا اداره پر دې هم کار کوي چې ځمکې ته د ګواښونکو آسماني ډبرو لوری له هغو سره د فضایي بیړیو په نښلولو بدل کړي، یا هم د وروستۍ وسیلې په توګه د ویجاړولو لپاره له اټومي چاودنو کار واخلي.
د پیړۍ هیلي
زمن علي ده کندارو سدين کيما يعني زدا تير لسس ام دير شخه تري لرم او ام دير يعني منفي خاطري لرم او زما شخه تري چ داوت بعد خاطرام يعني داوت ما پتير لسس کي خپل مكتب پري شي او برتم شروكي يعني شخه ترام داوت برتم مكتب شروكي اغاز له ډیر مشکلات یعنی موجود لاله پاغه کی بیا زما مور مریضه و ان دا خاطر څخه ما خپل مکتب پریږدوی ان بیا کله زما مور بیرته سمسول نو زما پلار او زما ورون راتویل ول بیرته شروکه یعنی بیرته بیا ما شروکی او اوس دائم فلسم سم کیما زغورم خپل مرتب پایته ورسوم او پرکلین کی د خپل ځان څخه یو ډاکټر جوړ کما زما خواهش هم دادی د کورنۍ خواهش هم دادی چې ډاکټر راځه جوړ.
تاسی ازادي رادیو اوري د غزنی او پکتیا او سیدونکو د دغه ولایتونو په ګډه سیمه د سردی په بند کې د نیالګیو اشر پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه اشر یې د ازادي رادیو له هغه راپور وروسته پیل کړ چې ویلي چې د غزنی او پکتیا ولایتونو لسونه غواړي د سردی بند د ملي پارک سي. دوی په دې برخه کې د دواړو ولایتونو له محلي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې
په اشر کې د دواړو ولایتونو لسګونو کسانو ونډه اخیستې ده چې وایي د سردی خړې غونډې زرغونې کړي. دوی وایي دلته اوبه پریمانه خاورې زرخیزه هوایي ښکلي او ځوانانې خواري کشتي، خو بیا هم دغه سیمه سپیره پاته ده. د غزنی ولایت ټولنیز فعال یعقوب سالم وایي که دغه کار اوس سیمه به زرغونه سي، ورښتنه به ورسره زیات سي، چاپیریال به پاک سي، خلک به له ډول ډول ناروغیو خلاص سي، او د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته به د تفریح یو ښکلی ځای په لاس ورسي.
کله چې ازادي راډیو د راپور نشر کړی و چې د غزنی او پکتیکا ولسونه غواړي چې بندي سرته د ملي پارک سي، اوس د پکتیکا او غزنی ځوانان په ګډه شر کوي او غواړي چې د بندي سرته خړی غونډۍ زرغوني کړي.
سالم زیاته د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو لکه د کرنې چاپیریال ساتنې او لاړو بو څخه مغشتنه داده چې د دغنیالګیو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړي ترڅو دغنیالګي وچنسي. دوی د څو کسان په دندو وګماري ترڅو هغه کسان رسمندل ته وظیفه اجرا کړي چې دغنیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. د پکتیکا ولایت ټولنیز فعال او د پوهنتون استاد اجمل لاروی وایي موږ دا هوټ کړی دی چې موږ به د سردې بند سیمې خړې غونډۍ زرغونه وو.
بندي سردا یو د زیات شمیر د کسانو د چکر لپاره د راتلو ځای دی. د دولت نه مهمه غوښتنه ده چې دا ساحه په ملک پارک بدل کړي. اوس دا د غزنی ځینې ملګري او د پکتیکا ځینې ملګري خپل شخصي لګښتونو یا د خلکو په کومکونو باندې دلته ونې کوي او د دغو ونو پالنه کوي تر څو دا بندي سردې خړې غونډۍ لا زرغونې سي او د وطن د ناوې په زنه باندې یو بل خال کېږي.
که دغه کسان د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو د مرستې غوښتنه کوي، خو د غزنی ولایت د کرنې رئیس عبدالولي کوچای وایي موږ یوازې د نیالګیو د ورکړې په برخه کې مرسته کولی سو، د کسانو د ګمارلو توان نه لرو.
منګه دوته نفت نیالګي په لاس ورکو غیر مسلم کم چې زموږ په اختیار کې ده، دوی به وړي په محلات کې د بیوې کې نه.
د پکتیکا ولایت د کرنې رئیس فضل ربی زمانځای بیا وایي که د دغه ولایت ټولې دولتي ادارې مرسته وکړي دوه کسه ورته ګمارل کیږي او پالنه یې هم کیږي. نوموړی وایي د پکتیکا د شر له ځوانانو سره مناسته کړې، 2000 نیالګي مو هم ورکړې دي
او په څنګ کې ورته وویل چې ټیکټر او د نیول کېنولو برمې څنګه ته اومه ده. پکتیکا ولایت کې 34 ادارې دي چې د غونه هیواد زراعت اداره کړلی شي. د یوه نفر د یوې میاشتې معاش د خپل جوب نه درکړي، نو د ته ورته اقدام همکاري که ټولې ادارې وکړي موږ به دوه نفره وګمارلی شو.
زمان زای زیاته وی کتر څنګه ملي سوداګر او شتمن خلک د مریضي برېښنا سیستم د فعالولو او یا ځینو کسانو په ګمارلو کې مرسته وکړي شبوي، خو موږ په تخنیکی برخه کې تل هم کاریو. سردا د غزنی او پکتیکا ولایتونو په منځ کې پرته سیمه ده چې دلته د سردې په نوم د اوبو غټ بند شتون لري. دغه بند د هیواد لغټو بندونو څخه شمیرل کیږي چې لامل یې په زرګونو جریبه مځکه خړوبېږي.
تاسو لا پیغامونو
مشکل می داو چې لازمون مشکل ده مسلین پر ورسوي د تسلکلي وزارت چې مسلین لپاره بدل شي او لکړي دي کارتونه ورته جوړ کړی ده بانک باندې. دیش پر میاشت کې مسلین ته اصل سوا افغانی یا 2000 افغانی بدل شي ورکې د دې اصلي حق سری اصل سوا افغانی د میاشتې مګر دې په 15 میاشت کې 2000 افغانی بدل شي او حواله کړی. مسلین سخت مشکلات سره مخامخ شي لینی نسبه همدارنګه مسالې په هم ډېر دي. د دې پر وخت باندې بدل شي او حواله کړی نور دا اواز مسلین پر ورسېږي ډېر شي. مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سر پتماس کے ماں زغوال مچی دغا د تذکرو پاړه خبرې وکم. دغا کم الکترونیکی تذکرې چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کم دغا تصمیم نیولی ده چې د 400 اخوامو دغا قوم نوم چې دی پولیس کې شامل کړي، دا یو خطر کړل ده که د اخوامو قوم کې ذکر کیږي د دې کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي. ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. نو زما په نظر باندې دغه 14 اقوامو چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کیږي نو دا یو ښه پرېکړه ده او موږ دغه پرېکړې ته په درنه سترګه ګورو، په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د کشو لسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره دغه د هلمند د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هره ورځ موټران به چپاس دي، دلته موټر چپاس سوی، دلته موټر په چپاس سوی دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو واوریدلې. اوس هم 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو سرچکې وړاندې کیږي چې له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د میدان وردګو ولایت په 200 ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر نسکورول یو سرګند جنایت بللای دی. ښاغلی صالح نن پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی په 200 ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه پلان شوی. په پام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وری په درې منې ټوړان دیکړي. انټونیو ګوتریش با په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقوقو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوې ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز او نړیوال اجماع پیوړی کول او له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو پرخول دي. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسي د اپوزيشن د مشر الکسی ناوالنی لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه داور رد کړی چې وایي د ادارې په زهري موادو د مسمومولو د قضیه لڅېړنې ډډه وکړه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازنیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغیزمن دی. او وروستی خبر د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي.
خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په مرسته او همکاري جوړ شوی د خبرونه او د لوبو لمیدانه د سپورتي موضوعاتو په اړه اونیس خبرونه وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته ساتي ری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچا، کلاشینکوف دا مسالې.
نن په امدیا کې خبرې کوو له ازادي رادیو سره. اوسی قدر منه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته اچوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمیره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږیدل یو ورته غوښ شي.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک او تومانچه.
دا دی ولې خوښیږي؟
همدا مې خوښیږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینې سو پړکې مرمۍ کولولې هماغه باندې
موزینې سي. کلاشینکوف دې داسې کوي؟
او د سی وړکې مرمۍ کولولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او دسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ور جوړه کړې و. دونه د نو کومره دې کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خپل کې به مول ورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره او بس چې راووت زه ته تمبینه شاته پټ شوی وډ چې مې پیو کو دا زنه مې پیوشته. اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوش سری پیر روان ان شکل د بارود دی کنه. دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خست را روانه کړې ټوپکې ولا پلاستیکي خست را روان کړې مردکی ولا خستي را روان کړې. زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی. به چې دې لپاره خدمت د اړې نگانې چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان د کوم د لوب شیان وښتل شي د شپږو مشمانو لپلار شاوساین نه مو پختلی دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروب ده. موټر ګیم خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کم ورته خسته ده. ایو لور می ده مطلب هغه ته من انځه کا خسته باغې مشروب ده. بس هغه سات پیری په ماګه باندې کم شي نه شي. مطلب اوس په حال په بازار کې چې ده موجود دي لکه سخته کی تمه شي دي ټنګ ده. مطلب نور د وسایل چې هغه به شمانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغه نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي. داسې وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات پی تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي چې آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي. ذهنن چې د دوی شرا لویږي مطلب کېده شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وکړي. په کور کې جنجال جامعې ته مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي. زما په نظر شې دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي. هر څه چې په نظر خبي هم هغه وړي. دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني وده سره مرسته وکړي. په دې اکلمو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پای کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري.
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه رسیدلې ده په خوشحالي سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزار او د ساتيري سامانلات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل. مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څل به ښکال جګړه سوي ده. زموږ په هیت ټول د سلا او توپکو د دغه اسلحه څخه ډک دي. اطراف مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجبینو جګړې زالت څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو فقط دغه تمایل یم و دغه تدې
کوم شین تاسو یاد کړل چې لکوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی. مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري. ترڅو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی پروان باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي. ډیره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنگی کوي. جنگی ذهنیت د ده سره بیا د کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم د سرایت کوي او د تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعه او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې څخه توکته لیوالته ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمان کوم توان رسولی سي.
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکي لري. دغه پټاکي ماشومان زخمیان کړی دي. حتی په سترګو کې مشتې دي. هغه وړاند کړی دي. حتی تر مرګه پورې رسولی دي. نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي.
بله اوس څه کول پکار دی وړو کوچنیانو ته کوم د لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لري اوسي
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخته څخه به انجنو هغه ننځي کې دغه جامي او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کښتي به جوړېدل نور په موهیت کې چې د دهکانی سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولای شي
کله چې جنې یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي فکری روزنه ده الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بسګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې حتی که تاسو ګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلف برخو کې چې هغه توانیدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړولو تر کچه پرې ګټه واخیستل سي یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې وروزو چې رباتونه جوړ کړي ماشینالات جوړ کړي کله چې لوی سي هغه تخنیکی فکر ولري هغه تیوریکی فکر ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي او کچیر داسې چې موږ داغو په لاس کې توپاک ټانګ دا ورته ورکو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا او ټانګ تو پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي بلاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا د سولې لارې یا د امن او د ټیکاو د لارې سره ډیر لیوالتیا نه لري ډیر تمایل ودغه ته چې څنګه کولای شي د دوه توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکری مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کی نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشوم توس تر ځواني پورې
ډیر مننه زوندي وسی
مننه تاسو
قدر منو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو ل میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د 1999 المریض کال پایته ورسید سوار لسو المریض کال پایل شو تیر المریض کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو کرونا وایرس د افغانستان د ورزش په ډګر څومره منفي تاثیرات درلودل سوار لسو المریض کال به د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وي په روانه خبرونه کې تر ډیره په همدې باندې باسو مرکه لرو خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
ټاکل شوې چې افغان کرکټ ملي لوبډلې نن هیواد ته راستنه شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وای د ملي لوبډلې د ورستیو بریاو په ویاړ په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو لپاره پروګرام نیول شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوي لوبډلې درې شل اوریز سیالۍ وګټلې، خو د پنځه ورځنیو لوبو لړۍ ورسره یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسوله. له دې وړاندې ملي لوبډلې له ایرلند هم د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ګټلې وه. ټاکل شوې چې د رواني چهارشنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ پیل شي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوب نن آزاد راډیو ته وویل چې د اتلانو لیگ دا ځل د فوټبال نړیوال کنفدراسیون تر څار لاندې ترسره کیږي. نوموړي وویل دغه سیالۍ د وریا حمل په څلورمه پیل او د دریو میاشتو لپاره په کابل او ولایتونو کې ترسره کیږي. چارواکي وایي که چیرې لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون معیارونه پوره کړي نو د آسیا د ای اف سی په کپ کې د ګډون اجازه پیدا کړي. د فوټبال دغه سیالۍ د دې لوبو د معیاري کولو لپاره غوره ګام دی. او د انګلستان کرکټ ملي لوبډله له هندوستان سره د درې ورځنیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د دغه هیواد کرکټ بورډ د یو ورځنیو لوبو لوبډله هم اعلان کړي چې جوفرا آرچل او جو روټ پکې نشته. د انګلستان چټک توپ اچونکی جوفرا آرچل له هندوستان سره شل اوریزو لوبو جریان کې ټپي شوی وو او لوبډل مشر ایون مورګن ویلي چې هغه آرام او بیا جوړېدو ته اړتیا لري. انګلستان هندوستان سره د څلورو ټیسټ پنځه شل اوریزو لوبو لړۍ د فبروري په پنځمه نیټه پیل کړی و. د ټیسټ او شل اوریزو لوبو لړۍ هندوستان ګټلې او د راتلونکي سه شنبه په ورځ د درې ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړی ورځنۍ لوبه په پونه ښار کې د مارچ په درویشتمه پیلېږي، دویمه ورځنۍ لوبه د مارچ په شپږویشتمه او وروستۍ هغه د مارچ په اتویشتمه ترسره کیږي. د انګلستان کرکټ لوبډله د ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې لومړی ده او د هندوستان دویم ځای لري.
درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته غوږی استه لکه وړاندې مو چې واوریدل، د 1999 مریض کال تیر شو پای ته ورسید او 1400 مریض کال پیل شوه. پروانه خبرونه کې تر ډیره پم دی باندې غږی کو چې تیر کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو، په کومو برخو کې لاسته راوړنې موجودې وي، او په 1400 مریض کال کې د افغانستان د ورزش د ودی لپاره څه پلانونه موجود دي. په همدې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره هم دا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه دی. لو پوپلزی صاحب نه په دې اړه نور واورو. ډیره زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ غوښتنه مو ومنله. که پایلې لدینه کو چې 1999 مریض کال پای ته ورسید، دا کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو؟ په داسې حال کې چې کرونا وایرس هم خپور وو او تبن تاثیرات به درلودل.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ټول ګران اوریدونکو ته نوې کال مبارکي وایم. خدای دې چې دا کال د سولې کال شي، سولې راشي افغانستان ملت او خلکو ته. تیر کال د ورزش په ډګر کې لاسته راوړنې ډېرې ښې وې. په نړیوالو مسابقات کې متاسفانه ډېر ګډون مو نه شوی کړلی ځکه چې د کرونا د وجې چې هغه سفرونه نقیدات وو، اما په داخل د افغانستان کې خوشبختانه مختلف سیالۍ مو ترسره کړلې. فدراسیونونو ته سیمینارونه جوړ شول، مختلف لیګونه جوړ شول، او مجموع کې ویلی شو چې ورزشکاران فعالیت فوق العاده ښه وو، او د کرونا له وجې هم الحمدلله هیڅ نوه تلفات مو نه لرل په ورزشي ډګر کې. تنها یو یا دوه پخواني مشران استادان وو چې هغوی هم د نورو مریضیو له کبله چې کرونا بیا ورته وسیله شوله هغوی وفات شول. په مجموع کې موږ هیڅ نوه تلفات هم نه لرل، او ومه کولی شوی چې ورزش وسیله د دې شي چې خلکو ته د کرونا په مقابل کې هم یو مسؤلیت رامنځته کړي، او د دې د دفاعي سیستم ته نور وړتیا ورکړي چې بعضې برنامې مو د تلویزیون او د رادیو بهر له طریقه خلکو ته لرلی چې هغوی په کورونو کې ورزش وکړي. د والیبال لومړی لیګ یو لویه لاسته راوړنه وه چې په افغانستان کې مو ترسره کړه. د بزکشۍ دوام پړاو د لیګ یو بل لاسته راوړنه وه. افغانستان الحمدلله اوس د څلورو لیګونو مالک دی چې په منطقه کې ساری کم دی، ډېر کم داسې ملکونه دي چې هغوی لیګونه لري.
او د سوار لسول مریض کال د لپاره پلانونه سدي په پلزه سي په ځانګړي ډول د فوتبال په برخه کې د والیبال په برخه کې بیا هم په دې کال کې د لیگ دویم پړاو تر سره کیږي کت څنګه
لومړی توپ مو د اولمپیک نړیوال سیالۍ ته ورکړی دی هغه ورزشکاران چې په دغه تیر کال کې هم قرنټین او اوس هم آماده دي تمرینات کې او قرنټین مشخصا کمپونه ورته نیول شوی دی د تیکواندو تیم ازبکستان ته ولېګلو تمرین د منډې د فار چکم ورزشکار ته ان شوی دی هغه اوس په ایران کې تمرین کوي وزن برداری او موج سواری نښه ویشتن کې ورزشکاران دا ټول په تمریناتو باندې بوخت دي نو ډېر زیات فوکس یا توجه مو دې ته ده چې نړیوال اولمپیک سیالۍ ته مو سهمیه زیاته شي په څنګ کې بلې او د والیبال دویم پړاو به هم کې د لیگ په څنګ کې تصمیم دا ده چې دا د لیگونو لړۍ وغځو تکواندو ته او پهلوانۍ ته چې لیگونه ورته تیار شي
او په پلس دی سپ د روسي پښتنې په توګه سکالي چې کوم لیگونه کېږي په سوار لسو کال کې د څه کوم پلان موجود دی چې د لک تر لګه د گاونډي هیوادونو لوبغاړي هم په دې لیگونو کې ولوبېږي اغه یو ډول د امتیاز په بدل کې واخی سلسله لکه څنګه چې کرکټ کېږي په نور نړۍ کې او یا فوتبال کېږي په نور نړۍ کې دغه څه کوم پلان موجود دی
سلفی صدا بالکل د والیبال د لیگ دویم پړاو ته متصم دا دی چې دوه دوه ورزشکاران په دغه ټیمونو کې زیات شي او دوه ټیمونه په مجموع کې زیات شي یعنی تیر کال شپږ ټیمونه وو تا کال به اته ټیمونه هم شي او د ازبکستان پاکستان ایران نه هم کې هغه ولرو انشاءالله چې په دغه راتلونکي هفته کې به د خویندو جنکیانو مسابقې وي چې دغې نه فقې کې مو هم د ایران د افغانانو ټیم را دعوت کړی دی راځي دو میاشت کیږي چې د ایران فدراسیون او د ایران د ملي لوبډلې روزن کې د غوي سره کار کوي نو دا به هم یو لوی لاسترونه چې فایندو پر مناسب زمينه مساعد شوی دا وکول شي چې په دې کې د وو ولایتونو نه او پنځه ټیمونه د مرکز نه او یو ټیم هم د ایران نه را دعوت شو
ډیره زیاته مننه په پلزا صاحب کور مودان درنو اوریدونکو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزا او چې د تیر دیار لسونه هنویل مریض کال او د غشان د روان د پیل شوی سوار لسول مریض کال په ورزشي پلانونو باندې را سره خبرې کولې او کوم مستقیما اولمپیک لار شو د کرکټ بورډ په لور باندې د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره د ټلیفون په لیکه دی د به هم راته د تیر کال په لاس راوړنو په مشکلاتو سنځو د غشان دراتونکو کال په پلانونو باندې وغږیږي هوتک سپ ستړي مشه مننه ک په لومړي سر کې راته دا وایي چې ټاکل شوی نن د افغانستان ملي لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شي دراتلو په ویاړ باندې کوم پروګرامونه په نظر کې نیول شوی
د افغانستان کرکټ منډو پر لستر او بیا ورسته نن هیواد ته راستنهږي د ویل چې په دغه سفر کې افغانستان ایرلند ته په اوریا سپر لیگ لوبو کې ماته ورکړل شي درې لوبې درې وړې کې افغانستان ایرلند مات کړ او لاغي ورسته افغانستان پروي متحده افغان لوبغاړو پروي متحده امارات تمنات کول او شل اوریز لوبې او ټیسټ لوبې موږ د زیمبابوي سره دلودلې خوشبختانه په هغه لوبو کې هم افغانستان زیمبابوي ته ماته ورکړل او ورسته درې لوبې چې نړیوال شل اوریز لوبې په درې وړو کې افغانستان ایرلند او بخښ زیمبابوي مات کړ او خوشبختانه چې نمبر یو ته ټپلاس افغان لپاره راستنه شي
هو تک سپ ک دې تر شو چې دیار لسو نه نه ویل مریض کال تیر شو نن د سوار لسو مریض کال دوهم ورځ ده په دیار لسو نه نه وی کال کې د افغان لوبډلې په بوختیا وباندي څنګه یو کال او کورونا وایرس سمره تاثیرات درلودل په کور دننه باندې کومې سیالي وي یعنی په ټوله کې دغه کال څنګه ارزې به کېدای شي د کرکټ لپاره
بل لکه څنګه چې تاسو معلومات ده په تیر دیار لسو نه نه وی کال کې د کورونا وایرس د نړۍ په کچه ډېر ورزشونه ګڼستو سره مخامخ کړل خو دا هم خوشبختانه چې خپل پروګرامونه او برنامه په ډېر ښه شکل باندې د قرنټین په وخت کې هم پلان کړی وي ترتیب کړی وي چې د هغې په اساس باندې موږ مخ ته ولاړو موږ د کار په پیل کې ایرلند سره لوبې وکړې په خوشبختانه چې هغه لوبې کې افغانستان بریا ترلاسه کړل او لاغې وروسته چې موږ نور لوبې درلودلې د کورونا وایرس له امله موږ ترسره نه شو کړلې البته ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي په کور په هیواد کې دننه ول دوی د روزونکو له خوا نه او د ټرینر له خوا نه لومړني تمرینات ورکړل شوي وو چې دوی په خپل کورونو کې لومړني تمرینات ترسره کړي تر څو د دوی فټنس یا خدای مکه په ورته یو کې کوم ستونزه رامنځته نشي. همدا و چې لوبغاړي خپل تمرینات مخته وړل او ورسره څنګه کې بیا چې کله د کورونا وایرس قرنټین پای ته ورسېد سمدستی د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په کابل کې یو مشنه تمرینات کیمپ ترسره کړل چې دا تمرینات کیمپ په مختلفو برخو کې وو. بیا موږ په ننګرهار کې ملي لوبغاړو ته تمرینات کیمپ ترسره کړ او همدا شانتي درته ویل شو چې سمدستی موږ د افغانستان د عامر روغتیا وزارت د کرکټ د نړیوالو شورا او د نړیوال روغتیا سازمان ټول اړین لارې چارې په پام کې نیولې وې او د هغې په اساس باندې موږ په کابل کې شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کړل چې په کې ټول ملي لوبغاړي شامل وو. خوشبختانه چې هغه لوبې موږ په ډېر ښه شکل باندې مخته یوړلې. دې سره څنګه کې موږ وشوه کولای چې په تیر کال کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د زونونو په کچه، د ولایتو په کچه، د اکاډمیو په کچه، د کلبونو په کچه لوبې ترسره کړل شي. هغه لوبې هم الحمدلله ډېر ګټورې تمام شوې. موږ خپل د کورنۍ کرکټ پروګرامونه په ډېر ښه شکل باندې مخته یوړل او همدا شانتي موږ د کسب بودجوي څخه هم ځان وژغورم. د دې سرڅنګ کې اټلټ منیجمنت سیستم چې د دې پر اساس ښاغلی فرحان یوسفزی د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس په خپله موجود و، دغه سیستم رامنځته شو چې د سیستم له لارې به لوبغاړي له دې وروسته د افغانستان مختلفو لوبډلو ته انتخابیږي او دا سیستم په دې برخه کې پوره مرسته کوي. همدا شانتي درته ویل شم چې موږ په اداره کې شفافیت رامنځته کړل. د ادارې په شفافیت کې ډېر ښه والی راغلی. دا د کرکټ په ټولو چارو کې ډېر ښه سیستمونه رامنځته شوي دي. موږ د شکایاتو څانګه جوړونه کړله چې شکایت څانګه فعاله ده او د افغانستان له هر ګوټه هر افغان کولی شي چې خپل غوښتنه نیوکه شکایت ثبت کړي او د هغې په اساس باندې به دوی دغه ډپارټمنټ دغه پروسس کوي او د هغې وروسته به هیوادوالو ته بیرته اطمینان ورکوي چې تر اوسه پورې دغه چاره په ډېره ښه توګه مخ تللې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
اسوار لسول مریض کال چې پیل شوه د نن د هم اورز ده، په دې کال کې به کوم پلانونه تر لاس لاندې دي، کوم پلانونه باندې به کار کیږي او د دې ترڅنګ د افغان کرکټ ملي لوبډلې او په کور دننه د بوختیو پاره راتوي؟
بلې، سکه له هم ان شاء الله موږ د کورونی کرکټ په کچه باندې په مختلف فرماتونو کې د زونونو په کچه، د اکاډمیانو په کچه، د ولایتو په کچه، د مالینو لوبډلې په کچه او همداشان ته د کلبونو ترمنځ به لوبې ترسره کړو. دې سرڅنګ کې درته ویل شم چې په مختلفو ولایتونو کې به ان شاء الله لوبغاړي هم ګټه اخیستنه ته وسپارل شي، لکه هلمند، بابل او لغمان. داس نور ولایتونو کې همداشان ته درته ویل شم چې موږ د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو. سکل چې د استرالیا، داسې د ویسټ انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره هم لوبې ترسره کوو او همدا شانتې د طویل سمه چې د نورو لوبډلو لپاره هم موږ خپل پلانونه چمتو کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان او نیز ورزشي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخونکو څخه سپارم، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
خبر ندلی رفتن تو ولی زبا خبر ندلی رفتن چه بیاسی شکری جگری خدری Thank you.